اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زما اسمت ساروان سلامونه ومني. دا خبرونه چې تخنیکی چاره سید عبدالقادر جلالوف سمبالوي په خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق پکې تر پښو لاندې کیږي. دغه سازمان د جرمني څنګه پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو پر تعلیم د تازه محدودیتونو راپور نوي دا به ویجاړونکي بدلون وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د سازمان ل خپل دغه ټویټ سره د انډیپندنت رسپانې مطلب هم بیا خبر کړی چې پکې د بی بی سی په حواله ویل شوی طالبانو د غزنی په شمول په ځینو ولایتونو کې د شونځیو سرشونکو او د لند محاله ټولګیو مسؤلانو ته امر کړی چې هغه انجونی له تعلیم منع کړي چې عمرونه تر لسو کلونو لوړ دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبريالانو د سراسري اتحادیې لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري وکړه. د شغلی کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ویناوالو په دې کتنه کې د خبريالانو د ستونزو په باب خبري وکړه او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکاري غوښتن کېشول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته له 1510 فعالو رسنیو څخه چې پکې یو سلو شپېته تلویزیونونه 300 رادیو غانی شپږ څلوېښت چاپي او پاتې نورې آنلاین رسنۍ دي تر نیمایي ډېرې تړل شوي او 15 سلنه خبریالان بې دندې شوي دي. د حامد کرزی د دفتر د خبر پاڼې له مخې د غونډې ګډونوالو تعلیم د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره حیاتي وباله او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو او کارته د میرمنو پر بیرته ستنېدو یې ټینګار وکاوه. طالبان وایي د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته روان شو. باختر دولتي آژانس راپور ورکړ دغه پلاوی به په ترکیه کې له پانګوالو سره وګوري او هلته به په افغانستان کې د پانګونې د جذب اړه په یو کانفرنس کې هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه تیر یک شنبه پیل کړي او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغي او مړینې د مخنیوي پر هڅو وي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتر لژه شل ملکیان د سودان د پوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه او ترمن په جګړه کې وژل شوې دي. د سودان روغتیا وزارت پرون ویلي په دغه جګړو کې ګڼ نور کسان ټپیان شوې دي. په شاوخوا روغتونونو کې د وینې په څیر طبي وسایل او تجهیزات کم دي. او په پرتګال کې د اوروژنې مامورین د ملکی دفاع چارواکي او نور زکاران په څو ځنګلونو کې د اور په وژلو بوختي. پرون سه شنبه هم دغه هیواد د جنوب لویدیځ مرکزی او شمالي برخې په دریو پراخو ځنګلونو کې اورونه بل وو. پبلیکو ورسپانې د پرتګال د ملکی دفاع ادارې د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې تر زرو زیات اور وژونکي د اور په مړکولو لګیا دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د نری رنز ناروغي ډیره شوې.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا 1118 د نری رنز ناروغان درلودل. زنانه لږ پیسې لوړه ده.
د ناروی د کډوالو شورا له افغان ماشومانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. په غزنی کې لز دکلو محروم ماشومان په شاقه کارونو بوختي.
د ورځې یو لاس په یو شل په کارو وګه خو موږ کار نش کړنه نش چلاواله.
د کونړ ځینې اوسیدونکو په ودونو کې ل مصرفي دودونو شکایت کوي.
او که څونه ته چې لکه دامه کوه هغه د وینا خبرې کلی وو هغه ته شي کلی وو.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو.
د شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا پینزه بجه یاو پینزه دقیقه شوی. پا تیرو شپاشو میاشتو که پا کندهار که ده نری رنزیا توبرکولوز تر زرو زیادی پیشی سب شویدی چه دیر برخه شزی ندی. متخصص دکتران وای ده نری رنز ناروخی ده پیشو ده زیادی دو یاو علت پا خلکو که ده آمه پوهاوی کم والی ده. پا ورستویی که پا افغانستان که ده نری رنز ترسنگ ده کانگو ناروخی ده زیادی دو خبرونه هم برخه شویدی. ده دی موضوع تفصیل باوری.
په افغانستان کې کله وی خو د بشري بحران د پراخېدو راپورونه زیات ورکول کیږي، خو د ځینو ساري ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې پارولې دي. د هیواد په جنوبي ولایت کندهار کې یوازې د شپږو میاشتو پر مهال په نری رنځ یا تبرکلوز د سلګونو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی چې ډېری یې ښځینه دي. د کندهار د روغتیا ریاست د تبرکلوز د برخې مشر جمال الدین عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیرو شپږو میاشتو شمیرې بیا هم د تیر کال د همدې مودې پرتله یو څه کموالی ښیي.
په تېر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا یولس سوه شپېته د نری رنځ ناروغان درلودل، چې دا بیا د تېر کال په پرتله شپږ نیم فیصده کموالی راغلی دی. او په مجموع کې په دوی کې نارینه او زنانه وو کې زنانه لږ فیصدي لوړه ده، درو پنځوس تر څلور پنځوس فیصده پورې ده، او پاتې فیصدي بیا نارینه تکمیلوي. زر شاوخوا پیش یې نه سواته نوي چې هغه غټان دي، بالغانو په عمر کې دي، او پاتې شاوخوا یو سلاویا پیش د ماشومانو په عمرونو کې دي چې در څلېرویشت کلونو څخه بیا تر آن یو کال کم پورې په دا عمرو کې حسابل کیږي.
د ډاکټرانو په خبره د نری رنځ ناروغي له لوږې، ناسم غذایي رژیم، ککړ چاپیریال او بې سوادۍ سره مستقیمه اړیکه لري. ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوو اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي، او کله چې درمل ورکول کیږي باید پر وخت او پوره یې وخوري. یو متخصص ډاکټر چې نه غواړي په امنیتي دلایلو په راپور کې نوم واخیستل سي د نری رنځ ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سپارښتنې لري.
په دې ټولنه کې غربت زیات ده، شخصي روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. هغه کورنۍ چې هغوی ناروغ لري د مربوطه ډاکټر له لورې ورته صحیح سپارښتنې یا به کیږي نه یا که کیږي خلک یې په نظر کې نه نیسي، چې دا یوه لویه جدي ستونزه ده. زما دواړو لورو ته، هم روغتیایی کارکونکو ته او مغ کسانو چې ناروغ لري، یو جدي سپارښتنه ده چې د ډاکټر لخوا ورته وقایي سپارښتنې ورکړل سي او مغ کسان چې ناروغ لري جدي باید په نظر کې ونیسي.
په ټول افغانستان کې په نری رنځ د اخته کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو یوازې په 2014 کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله درویشت زره کسان مړه سوي وو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ځینو نورو ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې ولاړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېرې میاشت ویلي وو د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په دو دېرش ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ څلور سوه څلور نوي مثبتې پېښې ثبت سوي، او په شپاړسو ولایتونو کې اووه څلوېښت تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه سوي دي. کانګو یوه وژونکې ناروغي ده چې له ناروغو څارویو لکه بزې، پسونو او غواګانو څخه انسان ته لېږدول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا هیوادونه د نړۍ د نورو سیمو پرتله د ګرمې هوا له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د تحلیل پر بنسټ په جنوبي آسیا کې د دوبي په موسم کې شپږ اویا سلنه خلک چې عمرونه له اتلسو کلونو کم دي د تودوخې له پنځه دېرش په پورته درجو کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په هیوادونو کې څلور سوه شپېته میلیونه ماشومان چې شپږ اویا سلنه کېږي د کال درې اتیا ورځې د تودوخې له پنځه دېرش درجو څخه پورته په ګرمه هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دا شمیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2.5 سلنې ته رسیږي. یونیسف دا هم لیکلی چې په جنوبی آسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخې د شدت د بیا تکرار امکان شته او دا کار د اقلیم د بدلون له امله شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغانان د سختې ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي جلیل وایي د سږني کال سختې ګرمۍ وراره ناروغه کړې ده. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظمې برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
په کابل کې برېښنا ډېره کمه ده. لیوي خو خلک اقتصادي توان نه لري خپل ماشومانو ته په سمه توګه خواړه نشي برابرولی. دا مهال ډېر خلک بیکاره دي. دا یوه جدي اندېښنه ده. د بېلګې په توګه زما له تجربې، زما د ورور ماشوم چې 8 میاشتې عمر لري په دې ورځو کې تبه وه. کله چې موږ ډاکټر ته لاړو هغه وویل چې دا د هوا د تودوخې له امله رامنځته شوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي او د دریو ماشومان پلار عزیز احمد وای په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو ترڅنګ ماشومان هم په خونځیو کې د اسانتیاو د نشټوالي له امله سخته ګرمي زغمي.
سکل د تودوخه درجه ډیره ده. زه نه پوهیږم چې ولې خونځي رخصت نشول. زه دوه ماشومان لرم چې خونځي ته ځي. دا سورځ هم راغلی چې هوا ډیره ګرمه وه. د ګرمۍ له امله مې خونځي ته ونه لیکل.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یادو ستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د نوزیږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځ دی تر یو کال 2 کلنۍ او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشومتوب بلل کیږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاڅیږي او ماپښین لږ وروسته پورته کیږي او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي. د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې باید لاړتیا پرته بهر ونه وځي او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي. د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي. د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت امرشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیات کړ چې خلک باید د ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلونونو لامل د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمیر والدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د خونځیو پر نه رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه او دوی ویلي وو چې د ګرمۍ له امله ماشومان په یو شمیر ناروغیو اخته کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا د ناټو پر غړیو هیوادونو نیوکه کړې چې په افغانستان کې د لوږی سره مخامخ ماشومان سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي رئیس جان انګلند په یو ټویټ کې ویلي چې د ناټو هیوادونو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په خپلو پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وښو ماشومانو ته چې له 2021 کال را پدې خوایې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی وی د ناټو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضح پری خودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلند په یو ټویټ کې چې د دوشنبه پر ورځ ناوخته کړی ویلي، د ناټو غړو هیوادونو په افغانستان کې په 2 لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وګو ماشومانو چې د 2021 کال را پدې خوې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نو موري په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه خودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. یک لندانی وکه داسې محل کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800 زره شیدې ورکوونکې میندې اغیزمنې کړي. دغو اندېښنو ته په کتو بیا یو شمیر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وای د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی لډلې یو هم د کابل ښار اوسیدونکې نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومانو مور ده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل، د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دا مې ماشوم دا شیدې نه لرم دا سویته ساده شیدې نه لرم ته شیدې ورکم د وچ شیدو توانم نه لرم وچ شیدې خو ډیر قیمته دي هر قطه دلته دغه عادي شیدې ډیر خراب شیدې دلته په 300 روپۍ دي نه خپل شیدې ساده هم نه د بازار دي شیدو توان لرم ته ورته واخلم دا ماشوم داسې ساده بشیدې کې نه شیدې نه لرم چې ورکم د خپل شیدې مې وچی دي
په افغانستان کې د نسیمې په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې لورته حالت سره مخ دي د رواني میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملاتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال د حصہ د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی چې له امله اوس مهال د دې هیواد 3 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري
په غزنی کې زرګونه ماشومان شته چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنۍ لپاره په روسي ګټلو بوخت دي د غزنی ډیر اوسیدونکي دغه کارګرو ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي
شاوخوا 15 کلن محبت الله تر اتم ټولګی پورې زده کړې کړي خو وروسته یې پریشي دي وجه یې هم مجبوري تنګلاسي غریبي او بېوزلي یادوي خو وایي که د زده کړو زمینه ورته برابره سي بیا به هم دوام ورکړي دای اوس په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي
زه په اتم ټولګی کې څه کار مې درس پیل کړ د مجبوري له خاطر او غواړم چې درس وایم یو هیواد ته خدمت وکړم خدمتونه وکړم خپل آینده ته
خو لږ ډیر 12 کلن بلال بیا وایي د لوږې له لاسه نسي کولی چې زده کړې وکړي دی له خپل پلار سره اوږه په اوږه د کورنۍ لپاره په ډوډۍ ګټلو بوخت او په ښار کې بوټونه رنګوي بلال وایي که زده کړو ته لاړ سم نو کورنۍ به مې څوک ساتي
غواړو چې دلته یو کورنه جوړ شي هر کور بور جوړ شي چې خلک د لوږې سره مقاومت کړي موږ چې ورځې وګرځي چې کورنه کې د ورځې یو 100 روپۍ یو 100 روپۍ کار وکړو هغه خو موږ کورنه شکرونه نه شي چلولی زموږ قسم د چل د لوږې سره مخامخ یو
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې زرګونه ماشومان دي چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنیو لپاره په روزۍ ګټلو بوخت دي چې ځینو یې زده کړې پرې ایښي او ځینې خو بیخي ورڅخه محروم دي خو د غزنی ګڼو اوسیدونکي دغه کارګر ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې برابرولو غوښتنه کوي دوی وایي هغه ماشومان چې د 2 لاسو په خوارۍ بوخت دي د هغوی لپاره دې له وخته وروسته تعلیمي سیستم برابر سي چې راتلونکی ښه او په زده کړو سنبال سي حیات الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی
خدا دا چې بعد د مسپخین د کوم درس ساتنه یا کوم لسې برابر شي او کنو خدا چې د شپې لسې چې د کله د ورځې څخه خپل کور د پاره کوم مزدوري او کوم اقتصادي لاسرسی ولري نو دلته تر څنګ باید خپل تحصیل هم مختیوس نو دولت هم دغه خواهش ده تر څو د اطفالو په باره کې جدا توجه ولري
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان به تعلیم پاته نسی
چې ماشومان لپاره څنګه کارونه کوي چرواک موږ دا غوښتنه ده چې اول خو دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ شي باید دې سره مرسته وشي اول خو دې کار خلاص که بیا هم لاسرسی ورته نه کیږي ټولو ته بیا نو داسې داسې دې لپاره اوس مرسته وکړي خو دې درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم ورسي ورسره
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کېدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي د پوهنې ریاست ویاند او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومان ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي که هغه په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي
دا تیر جمهوری نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوختي چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سودان پوز پرون په پلازمینه خرطوم کې د زینو ساحو د نیولو لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړې. دا لکه چې په دغه هیواد کې جګړه پیل شوې تر ټولو سخته وسلواله شخړه ګڼل شوې ده. په سودان کې د پوځاو د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ روانې جګړې په دغه هیواد کې بشري بحران پراخ کړی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د سودان پوز د یو عمده پل د نیولو لپاره هوایي حمله او د توغندیو ډزې له تیرې دوشنبه سختې کړې دي. دغه پول پر نیل رود تیر شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د پاوز عمده مخالف ډلې په ولکه کې دی او دا ډله عمدورمن او دو نور ښارونو ته له دې لارې خپل اکمالات او تحکیمات کوي چې تر واک لاندې ساحه یې پراخه شي. پرون هم په خرطوم کې د سودان د پاوز او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه د 40 ملکیانو وژل کېدلو راپور ورکړل شو. د چټک ملاتړ ځواکونه چې په سودان کې د اپریل میاشتې په نیمایي کې د جګړې له پیل سره د پلازمین خرطوم پر زیاتو برخو کنټرول لري د تازه حملو سخت جواب ویلې دی. دا تحرکات د دې سبب شوی چې د استوګنې په ساحو کې هم سخت جګړې وشي، ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي او نور کسان هم بې ځایه شي. په ختیځ ښار عمدورمن کې فعالان وایي لږ تر لږه 9 ملکیان په دې ساحه کې وژل شوي دي. د نادر عبدالله په نوم یو 52 کلن ځایي اوسیدونکي د ټلیفون له لارې رویټرز خبري اژانس ته ویلي له هر لوري د ډزو توغندیو او هوایی حملو غږونه اوریدل کیږي. په سودان کې لانجه وروسته له هغه پیل شو چې څلور کاله مخکې عمر البشیر د یو پاتسون په نتیجه کې له واک څخه وپرځول شو. بشیر په 1979 کال کې د پوځي کودتا په نتیجه کې واکمن شوی وو. وروسته په 2020 کال کې د سودان پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو د یو کودتا په نتیجه کې په ګډه پر قدرت ولکه ټینګه کړه، خو ملکی رهبری ته د قدرت د انتقال پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلاف پیدا شو چې په اپریل میاشت کې دواړه لوري په جګړه واوښتل. په وروستیو ورځو کې د جګړې هر لوری د جګړې په میدان کې د پوځي پرمختګونو ادعا کوي، خو د کوم لوی پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. د سعودي عربستان او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې پر موافقه د سلاکېدو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ملګرو ملتونو ویلي په سودان کې تر 4 میلیونو ډیر کسان د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي او تر 900,000 زیات کسان د سودان غونډي هیوادونو ته کډه شوي چې لوړان دي د شخړو او اقتصادي بحرانونو کړيږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د امریکا د متحده ایالاتونو میډیا لاین خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړي. خورا اړتیا ده چې امریکایي څارنوالان له افغانستانه خپل هم مسلکان په بیړه راوباسي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي په امریکا کې د څارنوالانو ائتلاف هڅه کوي چې له افغانستانه هغه افغان څارنوالان وباسي چې د طالبانو له لوري تعقیبی شي. د خبرونې د لیکنې لیکوال وایي چې د 2020 د اگست له 15 او پر افغانستان د طالبانو له بشپړ کنټرول وروسته د هیواد د ډیرو د ژوند لپاره خطرناک اکشو. خو په ځانګړي ډول د دغه هیواد د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو لپاره لا ډیر له خطره ډک شو. د ډیرو شنونکو په باور افغان څارنوالان او قاضیان د طالبانو له لوري تعقیب کیږي. د خبرونې پر اساس طالبانو په تیرو 2 کلونو کې 9 څارنوالان وژلي چې د هغو په منځ کې 3 تنه په وروستیو 3 اونیو کې وژل شوي دي. ګڼ نور پخواني څارنوالان اوسګاره او لډاره پټتي. د خبرونې د لیکوال په وینا طالبانو هر چاته اجازه ورکړي چې خپل غچ واخلي. میډیا لاین خبرونه د خوست پوهنتون د حقوقو دی و استاد شیرزی مثال ورکوي چې طالبانو د 2020 د جولای په 15 په خوست کې خپل کور راوېست. دا لومړی ځل نه و چې شیرزی له کوره ایستل کېده. نوموړی څو ځلې مخکې هم برمته شوی و، خو دا ځلې وروستی ځل و. په سبا یې د مړی په داسې حال کې چې سخت شکنجه شوی و له کوره 2 کیلومتره لرې وموندل شو. خبرونه ته یو شمیر امریکایي چارانوالانو او د بشري حقوقو ملاتړ ویلي چې امریکا باید افغان چارانوالان له افغانستان وباسي. طالبانو په وروستیو کې ویلي وو چې چارانوالان له ګواښ سره مخامخ ندي او هغوی چې دا خبرې کوي چې پخواني چارانوالان له خطر سره مخامخ دي غواړي چې له افغانستانه کادرونه وباسي. یور ایشیا ریفیو خبرونه بیا په افغانستان کې د خبريالانو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پایل کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دو کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د محدودولو په اړه د طالبانو اقداماتو ته اشاره شوې او بیا په بیلابیلو وختونو کې د خبريالانو د نیونو یادونه شوې ده. خبرونه لیکي پر توقیفونو سربیره د روان 2023 د مارچ په 12مه په مزار شریف کې د تابعیان کلتوري مرکز په یو غونډه کې د داعش له لوري په بریټ کې درې خبريالان ووژل شول او ډیر شتور ژوبل شول. یور ایشیا ریفیو زیاتوي په مجموع کې د طالبانو په دوه کلنه دوره کې د ژورنالیستانو، خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو نیونې، ځورونې او ګواښنې خورا زیاتې شوې دي. د رسنیو د بندولو په لړ کې طالبانو په وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې درې رادیوګانې او د همیشه بهار تلویزیون بند کړل. د کونړ ځینې اوسیدونکو وای په کوژدنو، زومډوډیو، ودونو او د مړي ژوندۍ په نورو مراسمو کې دودونو ورڅخه د ژوند لار ورکه کړې ده او د شادیو کارونه ورته سخت کړی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو سراج الدین وای په ټولنه کې د غربت او بیروزګاری شتون سره به هم په کوژدنو، زومډوډیو او ودونو کې د زیات لګښت دود وده کړي او خلک یې حیران کړی دي. زئی و سیدون کی وای د ناوې راوړل پر مهال هم له اسراف کار خستل کیږي. په زیات شمیر کې موټری په سیروانی کړي وي په چټک تک کې یو بل سره سیالي کوي او همدا وجه ده چې د موټرو د ټکرونو بدی پیښې رامنځته کیږي او خادی په غم بدلوي. غلام علی راته وویل که یو څوک په واده او د غم خادی نورو مراسمو کې دغه دودونه تر سره نکړي نو خلک ورته پیغورونه ورکوي او بدره دی ورپسې وایي.
د څه ځوانا شته چې دغه رواجونه څه وجه نه شي برداشت کوله زاړو شو دغه څه نه کوم دغه سپاتې د څه رواجونه چې هغه یو غریب سړی د یو د غریب کورنۍ د وسنه بار دی. یو حاجی چې حج ته ځي هغه سره د تګ را تک ټیکټ هغه څه مساری په خدل د رواجونه وساغه نه لري. خپل خپلوان او د کلی خلکو له بوره چاله به جوړي کوي او چاله به جان مازونه تسپی د مساکونه او کوچرته د رواجونه ونه کی نه دغه وجنه وخت ټول خلک ورته د خدا کوي چې رواج نش کوله حج به نه کوله رواج نش کوله
دوی له دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت غواړي چې په ګډه له دغه ډول دودونو ټولنه خلاص کړي. په کونړ کې دینی عالمان هم یا دورواجونو په تنګ کړي او پر خلاف مبارزه پیل کړې ده. مولوی سید ولی الله د جمعې په خطبه کې وویل د اسلام پیغمبر هغه نکاح، واده او د خوښۍ مراسم غوره ګڼلی چې په آسان او په کمو مصارفو ترسره شي. خو په وینا یې چې نن سبا داسې رواجونه مسلمانانو پیل کړي چې د اسلام لارښوونو سره په ټکر کې دي او له ډېرې کورنۍ وي آرام تختولی دی. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وای دوی د هر ډول ناروا دودونو مخالف دي او د یادو دودونو د مخنیوي لپاره قومي مشرانو او دینی عالمانو سره هر همکاري ته چمتو دي. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د غمخادې مراسمو کې د زیاتو لګښتونو څخه شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دغه ملاماتونکي رواجونه شتون لري او خلک یې پتنګ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. شپږ نیمه بجې ته توجه کړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق پکې تر پښو لاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبریالانو د سراسري اتحادیې لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري وکړه. د شاغلی کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ویناوالو په دې کتنه کې د خبریالانو د ستونزو په باب خبري وکړه او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. طالبان وایي د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته روان شو. باختر دولتي آژانس راپور ورکړ دغه پلاوی به په ترکیه کې له پانګوالو سره وګوري او هلته به په افغانستان کې د پانګونې د جذب اړه په یو کانفرنس کې هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه تیر یک شنبه پیل کړي او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغۍ او مړینې د مخنیوي پر هڅو دي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتل لږه شل ملکیان د سودان د پوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه او ترمن په جګړه کې وژل شوی دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل اوسونکو لیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له خځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړی په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو خ مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به طلبه مې مرته وشتارلې لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به راغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. طلبه مې چې پیسې ضرورت کېده هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا مو وکړې. درنو دوستانو په شریعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ځي هم د حق لري چې په خپل خواخ ځان ته د کار زمينه چمتو کړي په مخ خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدای چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره خځو کار نه کوي لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنخستي او په کور کې نه ولیدي یو شمېر خځې د اړې دي چې د د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوهند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینهو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بیخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بیخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بیخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیږي دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه حقیقتا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپل مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټول بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضیږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
که بیرون وګوري لکوره بهر حاکم نظام نه پریدي چې کار وکړي خپل یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په ما خبره په نولو ظلم مصرفي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په خځه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په خځه باندې، بلکې هغه په کورنۍ ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومان باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغه بد اثر لري، ځکه دا د شخړې لیدې نه رامنځته کیږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هیڅ ما، ځکه اوس ژوند په پیسو روان دی، تبا چې هر څه طبي ضرورت پیښېږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې. سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه تبا نه یا په بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضیږي، یا بل کوم ضرورت پیښېږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کیږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب خراب شي وي شپه چې سړی راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نمدار چې بل خره د کور ماحول هم خرابيږي او په خپل مرمنه باندې حتی اوس تاسو هم شاید شایدان وي په افغانستان کې ډیره مرمنه رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي دغه اقتصادي ستونزو لامل چې دوی ورسره مخامخ دي ته مداولان د کابل ته تللی وم هلته ما ولیدل چې ډیره مرمنه خپل حتی په سرکونو باندې کار کول مثلا یا بې تکاري خرڅول یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډیره داسې مرمنه ولیدلې ځوان به چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هیڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی و طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دې کې څومره تغییر راغلی و
ډېر تاثیرات پې اچولي دي نوی رژیم ډېری ځایو ته دلاله ما ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې وې بیکار شوې مخکې د اقل یو کار درلودو یو حیاتي به درلودله هغه کار لري مالې اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه وو ټول اقتصادي ستونزې کړيږي او مېرمنې بیا بيخي په بد وضعیت کې وي هتا ډېرې ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ به شاین خرڅول دا ډېر دردونکي و
دوی چې ویلې کله چې سره وغږېدلې آیا په دې امید وې چې بیرته باندې په خپل سر کار شروع کړ او که یو ډول ماتې سوي وي
که تاسو یو مثال درکړم زه یو ارشګا ته تلوم هغه د تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وي نو هغه ته په هغه ورځو کې داسې خطر استول شو و چې تاسو دراتونکو میاشتې په لومړی تاریخ باندې باید خپل ارشګا وي وتړې یا څنګه خون وتړې دوی ډېر خفه وي دوی ویل چې زمونږ د ګټ وټې لار همدغه و او د خپل کورنوي لپاره به موږ نفقه پیدا کولا خو اوس چې دغه وضعیت ته موږ ډېر لستون سره مخامخ یو دوی ډېر جګرخونه ویل چې زمونږ سرنوشت موږ راتلونکو کې به څه شي ځکه موږ همدغه لار و چې خپل کورنۍ ته منفقه پیدا کوله دوی ویل چې موږ بل دې لا قوي کچېره په افغانستان کې ونیشه حتی د سیمې په هیوادونو کې موږ مصرف کړی دی موږ وسایل اخیستي دي که دلته ونیشه په یو بل هیواد کې موږ مجبور لاړو چې ماجر شو اول تخپل دغه کار شروع کو
په دغه سیا وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه او ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشته جان یو څه باید زوې ما چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرونه کوم کار درلودل حتی په کور کې وځي کول شي ډېرې مېرمنې دي چې دا غوي خیاطي زده د لاسي کار زده دي مثلا د ماریو کار دی ګلدوزی د دغه شیان زده دي کسړې مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای ګټوټه نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکول شي هغه شپه ورځ پیتی رشي کو وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیر او پلور به خي زیات شوه دی دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار ته راوړل شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږه پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامه غوښندې کار وکي بیرته د بازار ته راوړي خرڅوي دي اډقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپ دې ورخه کې میوې زمغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي کومک ور سره وکړي اډقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل سلسله په حلوي
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي په کورنۍ کې نارینه هم د پیسې نه ورکړي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي لاس ترزنی دام کینی نارینه په کور کې ظلم ور باندې کوي عاید هم نه لري او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا نارینه مرسته وسره ونه کا بل اخر خبر چیر تر رسیدي
خو خبر هم نه غزا چې کورانه تا تر خپل را مسته کیږي کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسل لپاره څه نشته په کور کې ستونزې به حد باندې لري د افغانستان تقریبا په څلو کې ک بالغه ونی شي 90% یا 80% خزي هم دا اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې خت دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي ولې پټول کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کارنم یو پټول کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوې دي چې یو کار ته ځړ نه کوي اراده نشته ده کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکاریم په واچو نه یو لاس 40 روپۍ په دی ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي ځړ نظر دی په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. دا خلک شل روپۍ ډیر شپې 500 روپۍ نه غټي دورا ضلع سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي. ولی په ټوله کې کیرا د ژوند ته وشي او د کار لپاره مټي راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور ستونزې به حل شي او لته غرمانی ناروغي بروزي د ژوند د دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عمل انګلیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شګاون کې د سیو میرمن تالي دلې و.
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې میرمنو سره زه مخامخ شوم. حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حدو بې اندازې، یعنې ډېرې ځوانې ځوانې میرمنې ما ولیدلې چې چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او سړک باندې کېني بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې میرمنې شته دي حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی 10 روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بيخي وي دونه سره سره نه کې اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وا اوبر نه غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې د خپل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالات په تیرېدل او راتلونکي به بل اخره خسي چې دوی دومره ځان وساتي ادا قال هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی.
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکانات او څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 100% نه وي، بيخي غلط 100% چې د دوی حل شي پښته امکانات باندې، نو دا بلې خبره وي په اوسنۍ شرایط کې لشته امکانات څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې، ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. اته ډیرې مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغه ویل چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی. که ډیره مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولای شم چې ادخل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا بلې خبره وي. یو بل مېرمنې چې تاسو ته څه وکړم، بازار ته راغلي و هغه دغه ماری اخیستلې، نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلاص دومره ډیرو ماری څکه هغه ویل و چې د کور کې د وړو جنو کالی جوړوم، په هم دغه مرو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم، به می وړو کې زوی دغه ته ورکوم او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې کې هغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده.
او نارینه او ته څه وایي، مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه غم په دې سختو شرایطو کې لخپل می منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکا چې میرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا زه کار نه لرم دا د سړایسته پیسې روري رکی دا به څومره خوي.
تاسو خپل فکر وکړئ، ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاس ته کینی هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روږدي شي وي، همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلودلې زړه په ټول وي، که ژوند کې وستونز درامسته کیږي یا له داسې اقتصادي ستونز سره مخ کیږي منو بانک کې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپل که مېړونه چیرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ور باندې راشي او هغوی هر ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سخت ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یو ورځ شاید خپل د دغه خاون په در باندې وخري او بيته ورکړي. نو کچېرې دوی د خپل معاش نه یو ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کیږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څه په خپل لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. کله نه هغه د نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دې ته باندې یو څه پکاريږي، نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي زه نن بېدان ته یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی.
خزی بی برخه کول دندې دوی ټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ راشوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه نه ورته ورکوي کنه، دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریدي چې کار وکا، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې ته په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي چې دا نه یوازې نه شي کولی چې تاسو ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نه شي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څنه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایق نه دوی باوسي او راووسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټول نه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دند لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په اخر نیټه کې پلاب مې مورته ورسپارلې لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلاب مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودل، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف که هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانهدار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې پلاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته یې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ಚಿರಿಸ್ತಾಯಿನ ಮನಿ ದಿರ್ಹಲಕ್ಕೆ ಜರ್ಗ ಶೂದ